نظر می رسد ترامپ این تشنج را کنار گذاشته.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. پاناما له متحدو ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې دي خوشي کړي. پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراته کمپ کې ساتل کېدل خوشي کړل او هغوی ته یې دېرش ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې واده ووځي. د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشي شوی اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي، نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدلی شي. د پاناما چارواکو ویلي ایستل شوي کسان د اړتیا په صورت کې کولی چې په دې هېواد کې د استوګنې ویزې تر شپېتو ورځو پورې تمدید کړي، خو اوماخ وایي دی هم د نورو کډوالو په څېر نه پوهېږي چې څه وکړي. د اسوشیتد پریس د راپور له مخې له امریکا څخه د ایستل شوو کډوالو له ډلې 15 کسان خوشي شوي، خو لسګونه نور لا هم په کمپونو کې ساتل کېږي. د هوا پیژندنې ادارې د راروانې چهارشنبې تر ورځې پورې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت نن په یو بیان کې وویل سبا د کاب یهود له شلمې د کاب تر 22 پورې د هلمند هری رود شمال پنج او آمو او کابل په سندیزو حوزو کې د نسبتا تیزو بارانونو واورو له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په بیان کې په ځانګړي ډول د اروزګان، زابل، هلمند، کندهار، بادغیس، هرات، غور، جوزجان، فاریاب، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندوز، پکتیا، خوست او لغمان په سندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو بیان کې ویلي دا غونډه سبا د کابل په وخت شپې په 11:30 جوړیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا پکې وینا کوي. د یوناما په بیان کې د دې غونډې د اجنډا دقیقه یادونه نه ده شوې، خو بشري حقونه په تېره د ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو بندیزونه هغه مهمه موضوع ده چې ملګرو ملتونو په تېرو څه کم 4 کلونو کې بیا بیا خبرې پرې کړې دي. د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس افسرانو یو وسلوال سړی سپینې ماڼۍ ته نږدې په ډزو ویشتلی دی. د پټو خدماتو اداره چې د امریکا د ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو امنیت نیسي په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ده. ویل کېږي چې دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یک شنبه سهار وختي سپینې ماڼۍ ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې. د پټو خدماتو په بیان کې راغلي چې له دغه مشکوک وسلوال پرته نور څوک په دې پیښه کې نه دي ژوبل شوي. وسلوال کس وروسته روغتون ته رسول شوی او وضعیت یې نامشخصه دی. د پیښې په وخت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې نه و، بلکې په فلوریدا کې و. ولسمشر ټرمپ په فلوریدا کې ډیر وخت په خپله ماڼۍ مارلاګو کې تیروي او په سوریه کې د تیرو 2 ورځو په نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 0 اوښتی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن ویل پر هغو 245 ملکیانو سربیره چې له نږدې فاصلې لګېدلې د دولتي امنیتي ځواکونو 115 سرتیري او د مخالفو ډلو 143 وسلوال هم په هغو جګړو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي وژل شوي دي. دا ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې ده وایي په لازقیا او د شاوخوا پراخو سیمو کې د برېښنا او د څښاک د اوبو د رسولو خدمات هم په ټپه درېدلي. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 4 کاله مخکې پیل شوې د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې 3 میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم وپرځاو او واک ته ورسید یوه لویه ننګه ونوي. د احمد شاره په مشرۍ سنی حکومت وایي د عملیات د اسد رژیم ته د وفادارو علوي وسلوالو د حملو په ځواب کې پیل کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه التام لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. د تورخم د دروازې د بیا پرانیستلو په ارتباط نن د دواړو خواوو سوداګر او قومي مخور مشران سره ناستی او غونډه لري. پرون په لنډی کوتل کې ډریورانو مظاهره کړې وه.
دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړې، ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له او د یو طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کم دی هغه بالکل ټپ ولوړ دی.
د ایران د ویزو په ارتباط هم تاسو ته ریپورت لرو چې ګڼ خلک په افغانستان کې په تیر بیا په مزار شریف ښار کې د ایران کنسولګری ته ورځي څو ویزې واخلي، خو وایي چې ګڼه ګوڼه زیاته ده.
ولا مخکې مې دوه دفعې تلی هم کاچا کې، خو لارې خرابې وي، بېکاري ده، وچکاري ده، ولا بس نه شه دلته. ویزا باندې ولا مصرف ډېر زیات راځي، تقریبا 15-16,000 افغانۍ.
نور مسائل هم لرو، د سوریې وروستی وضعیت ته به هم کتنه وکړو چې هلته په تیرو درې ورځو کې نښتو له امله لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي چې څه باندې 200 د راپورونو په اساس ملکیان دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ ټینګار کړی. ریچارډ بنت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی د ښې راتلونکي لپاره د افغان ښځو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د ښځو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ور بیا د افغان خزو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د خې راتلونکو لپاره د افغان خزو تر څنګ ولاړ دي. ریچارډ بنټ پرون شنبه د مارچ 8مه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوت لوري د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپورته کیږي په نوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د خزو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسته راوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د مارچ د 8مې په مناسبت په خپل ایکسپانه د طالبانو د خزو ضد سیاستونه غندلي او د افغان خزو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل هم د افغان خزو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړی. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ 8مه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي د طالبانو له لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان مېرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړی، خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي، د افغان ښځو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مېرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي، خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. له ډلې یوې افغان مېرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
از جامعه بین الملل لنریوال ټولنې او بیلابیلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان مېرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغان پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله لز دکړو راګرځول شوی او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د مېرمنې واز مبارزه نه شي کولای، د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو او کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ 8مه په خپل ایکسپانه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځي ټولنې او د هغوی له کلتور سره څرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ، خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان مترزو مېرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بیلابیلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو ځینو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شوارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټه اخیستنې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې خزینه خبریالان له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای. د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان د خبریالانو مرکز چې د غیواد کې د خزینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی، په همدې حال کې ځینې خزینه خبریالان وایي له ګڼو محدودیتونو سره لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي، خو ځینې بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتو له امله به دندو شوی دی. جزیات لعبده سپوگ می آورو.
دی رسنه یو شمیر ملاتری سازمانونه وایی چی پا افغانستان که دی خزینه خبریالان و وضعیت دی اندخنه ورده ای. د افغانستان د بیان ازادې کور د شنبه په ورځ د مارچ اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې په افغانستان کې خزینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای. خو په بیان کې راغلی چې نیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره سره لا هم دوی د حقیقتونو په رابرسېره کولو سره مخکښې دي. دا بنسټ زیاتوي لکه لنه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي، په افغانستان کې شپږتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي، آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو، ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. د بیان د ازادې کور دغه شان زیاتوي چې په ډیری ولایتونو کې هیڅ خبریاله میرمنه نشته او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره جدي اقدام وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي او خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
خانم ها برایت ایجاب کامل
سره لدی چې د حجاب پر آیت اولو سره خزو تا در رسنیو د کار اجازه شته، خو زموږ په ولایت کې خزی یوازې له کوره د راډیو لپاره کار کولی شي. دفتر ته د تګ اجازه نشته، ژوندۍ خپرونې منع دي او د امکاناتو کمښت او د رسنیو اقتصادي ستونزې زموږ لپاره لوی ننګونې دي. موږ اوس له کوم امتیاز پرته یوازې د علاقې له مخې کار کوو.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکي او خبریالې هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل.
څه موده مخکې بې دندې سوم. هغه رسنۍ چې ما پکښې کار کاوه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل سوه. د ښځینه خبریالانو لپاره دنده پیدا کول خورا ستونزمن کار دی، ځکه رسنۍ هغوی ته ډېر لږ فرصت ورکوي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر ښځینه خبریالانو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیې ولیزاده ازادي راډیو ته وویل.
با گذشت بیش از
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره 22 کړنلارې صادر کړې دي چې وایي د ښځو په اړه دي. هغوی نشي کولای خبري غونډو کې ګډون وکړي، نارینه میلمانه راوغواړي، یو نارینه همکار سره خبرونه وچلوي او په ځینو ولایتونو کې ښځې له رسنیو محرومې شوې دي.
محروم شوه
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ټلویزیونونو کې ښځینه ویونکو ته ویلي چې باید مخونه یې هم پوښلي وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
نن په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مخورو ترمنځ ناسته شوې ده. د راپورونو په اساس د دغې ناستې هدف د تورخم د خلاصون لپاره د دواړو خواوو حکومتونو ته وړاندیزونه او دوی ټینګار لري چې باید د تورخم دروازه ژر تر ژره د خلکو او همدارنګه د ترانزیتي تګ راتک په مخ باندې خلاصه شي. څه باندې دوه اونۍ کېږي چې د تورخم دروازه تړل شوې ده او وخت ناوخته د دواړو غاړو پوله ساتو ځواکونو له یو بل سره نښتې هم کړي چې دې مسلې کړکېچ لا پسې اوږد کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له لوري د تورخم د دروازې د بندېدو نن 14مه ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي، نن به د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران د دې ستونزې د دایمي حل په هدف ناسته وکړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د یک شنبه په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل.
او نن یو ته د تجارانو قومي خلک د هغه طرف او دې طرف نه تورخم ته تللي دي چې هلته په دې ارتباط باندې جلسه وکړي. بل اخره په دې باندې فکر وکړي چې د دایمي حل لپاره دواړه طرف سکتور خصوصي څه پیشنهادات او څه خواست لري د خپل دولتونو. نو په دې ارتباط باندې تناسب دولت پکې مداخله نه کوي، دولتونه پکې نشته، نه د پاکستان او د افغانستان.
پرون هم د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو او سوداګرو په تورخم کې د رامنځته شوې ستونزې په اړه آنلاین غونډه کړې وه چې یو پریکړه د همدې غونډې جوړولو. اخوا د خیبر پختونخوا د لنډي کوتل یا لوړګي بازار لسګونه اوسیدونکو پرون ناوخته د هر ډول تګ راتګ په مخه د دغه دروازې د خلاصون په موخه لاریون کړی و. دوی چشمیري لسګونو ته رسېده د تورخم دروازې د خلاصېدو شعارونه ورکول. لاریون کوونکي وایي د تورخم لارې بندېدو دواړو لوریو ته سوداګري اغېزمنه کړې او ځایي اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. یو لاریون کوونکي او د لنډي کوتل بازار اوسیدونکي تجریګل افریدي چې د تورخم پېښور په لاره ټیکسي چلوي ازادي راډیو ته وویل تورخم د دوی لپاره د نفقې د ګټلو وسیله ده او د دغې لارې د بندېدلو له امله له تېرو شپاړس ورځو راهیسې ډېری خلک بېکاره شوي دي.
و دغه پروټیس مقصد هم دغه و چې موږ حکومت له دا اپیل دی چې دا تورخم دروازه د زر تر زره درې کړي، ځکه چې په دا کې د دغه طرف پښتنو له او د یخ طرف پښتنو له ډېر زیات مشکلات دي. تجارت چې کوم دی هغه بالکل ټپ ویلوړ دی، خلکو کاروبارونه نشته دی او دلته ډېر غټ ډېرې غټې فیملی اوسیږي چې هغوله د هغو د یوې ټیم د ټیکال اداره کم بیا نه لګي چې دا دروازه بند شي، ځکه چې د دغه نه روزي وروټي.
د تورخم دروازه د 13 فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان حکومت له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوستي د جوړولو په خبرګون کې تړلې، خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې لامل یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د تورخم لارې د بندېدو او دغو نښتو له امله ډېرې ځایي اوسیدونکي هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي، ناروغان او مسافر جدي ستونزو کې دي او د دواړو خواوو سوداګرو ته هم درانه تاوانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسته لاغه چې په سوریه کې سلګونه کسان په نښتو کې وژل شول، موقت ولسمشر احمد اشرا د سولې لپاره غږ کړی. مخکې راپور ورکړل شوی و چې په لاذقیه ښار کې دولتي ځواکونو او د پخواني رژیم د پلویانو ترمنځ نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نښتې دوام لري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د مدیترانې په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لاذقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشرا نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدلې رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. الشرا په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جماعت کې کولې. هغه وویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیری پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا د عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لاذقیه ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاذقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤول بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نښتې تیره شپه هم روانې وې او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې پر موټرو حملې کولې. د یوه امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپلو حملو ته زور ورکړی او د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چیرې کې حمله کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټیشن ویجاړ کړی چې له کبله د لازقیا ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همداراز د اوبرسونې یو سټیشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتی دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې دیارلس کاله مخکې پیل شوه د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشار اسد رژیم پرځاو او واک ته ورسید یو لوی ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمني د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د الشاره په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لازقیه په غرنی ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضیې د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي، دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې له ایران نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتو د زیاتولو ناسم چلند او اجباري استلو راپورونه خبريږي، بیا هم په افغانستان کې د دغه هیواد د قونسلګریو مخته ډیر ځوانان د ویزې اخیستلو لپاره ټولیږي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل آن پېشلمی کې د قونسلګری مخته د ویزې د اخیستلو لپاره خلک ورزي. یو شمیر ځوانانو دا هم ازادي راډیو ته ویل چې په وار وار له ایران ایستل شوي خو بیا هم اړ دي چې لاړ شي، خو دا څه ډول مجبوري ده؟ جزئیات د عابد سپوږمې په یو راپور کې اورو چې د ځوان په غږ پیلېږي.
دی شبه ما ساعت 4 بجه شب آمده بودون تا 12 بجه روز منتظر بودم اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
دی بلخ ولایت د مزار شریف کار اوسیدون که احمد الله دای چې ایران ته د تلو په موخه د دې هیواد د قونسلګری مخې ته ویزه اخیستلو ته انتظار باسي. د دې اکشن می په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې وکړې. د مزار شریف بل اوسیدون که هم چې نغواړي نوم یې پراپور کې واخیستل شي په همدې ورځی ازادي رادیو ته وویل
کله چې کنسول ته مراجعه کوو متقاضیان زر یو نیم زر کسان وي، خو د ورځې ډیر شو یا څلوېښتو پاسپورتونو ته ویزه ورکول کیږي چې ځوانان یې ډیر له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا ځوانان وایي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غواړي ایران ته ولاړ شي. د دوی له ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میر زمان هم ازادي راډیو ته وویل
په دې خاطر مونږ زو ایران د چدلته افغانستان کې اقتصادي حالت بيخي خراب دی، پېټکي اورته خدل شوی نه کار شته نه روزګار شته، روزنی مصرفونه بيخي زیات دي او مونږ غواړو چې کار لپاره لاړ شو. دلته کار نشته، د کورونی مشکلات ډیر دي، اقتصادي مشکلات ډیر دي، قرضداران ډیر دي.
د کابل اوسیدونکو اظهار الله بیا یو بل افغان ځوان دی چې وایي په زلونو له ایران ایستل شوی خو بیا هم غواړي هغه هیواد ته ولاړ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ولا مخکې مې دوه دفعې تلیم کاچاکي خو لارې خرابې وي، بیکاری ده، وچکاری ده، ولا بس نه شدلته ویزه باندې ولا مصرف ډیر زیات راځي، تقریبا 15-16,000 افغانۍ راځي او بس مونږ ول سیستم برابرې بس هم نشته د ویزې او پاسپورت لاړ شو، مجبور یو چې بس کاچاکي ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې قاچاقي لارې لګڼو ستونزو او د مرګ لګواښونو سره مخ دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او د خلکو ستونزې پراخې شوې دي. دغه افغان ځوانان د طالبانو له حکومت غواړي چې په هیواد کې دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم په وار وار په هیواد کې دننه خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو خبره کړې او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې یو شمېر اقدامات کړي خو خلک یې کافي نه بولي. هلته ایران کې هم نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتونو د زیاتوالي ورسره د ناسم چلند او د دوی اجباري استلو راپورونه خبريږي. د ایران په ډیرو ولایتونو کې افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول منه شوي، کار نه ورکول کیږي او په ځینو ولایتونو او ښارونو کې نانوایانو کې پر دوی د ډوډۍ پلورلو په ګډون ګڼ نور خدماتي محدودیتونه هم لګول شوي دي. ازادي راډیو د دوو ستونزو او محدودیتونو په اړه په ځلونو راپورونه ورکړي دي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان راجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیر یو کال کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له خپلې خاورې ایستلې دي.
د کناډو سیدونکو وای پتیرو جګړې زو لاسیزو کې پاکستان لزګونه کیلومتر خاور لاندې کړي. د سیمې اوسیدونکو وای په خابه چې دوی د ډیورن ترکرخه ځانونه رسول نو ورته به دوه ورځې مزل کوو. خو اوس یې د کورونو پر سر اغزن سیم غزول شوی او د پاکستان پوستي جوړې دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کونړ کې د ډیورن کرخې سره نږدې پراته ولسونه وایي په تیرو جګړیزو کلونو په ځانګړي ډول د نړیوالو ځواکونو په شتون کې د القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو په بهانه پاکستان لسګونه کیلومتره وړاندې راغلی او په دې پلمې حاکمې نقطې نیولې دي. د خاص کونړ ولسوالۍ وسیدونکي بارام خان ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو منتبې د خاپخ نه خو تور تیګه او ته وای اغه کې زما غوندونه ویل تاسو د ماجر پاسي کې په خپل خاور واړوي نو سره غږ زما د کوټې په سر پروت دی نو 55 کیلومتره د کونړ خاورې تر نه وته دی.
بهرام خان وای د کرخي بل غاړې ته زمکي کلی او خپلوان پاتې دي. په خبرې د اغزن سیم غزولو او د پاکستان لوري د خلکو په تګراتګ لګیدلو بندیزونو تری هغه هرڅ پاتې کړی دي.
موږ دره د لاس ورکړه، موږ ریتاړه د لاس ورکړه، موږ اوغو زره د لاس ورکړه، موږ تورخیل د لاس ورکړه، دا چې د کونړ شاته دي، موږ شندره د لاس ورکړه، موږ غیرډن د لاس ورکړه، موږ انارګي د لاس ورکړه، هغه د ګوشتې ورسره مربوط دی. سپینه خو ته وای غم د لاس ور کړ، سپینکی تنګي ته وای موږ د لاس ور کړی، پلوین په کشته ځان په کشته یو قام یو غوخه یو اډکی خلکی.
هغه راته وویل په تیر حکومت کې د پاکستان لوړان دی راتګ ارګ هم خبر کړي وو. په خبرې نه نړیوالو ځواکونو په خلاف قدم پورته کړ او نه هم افغان حکومت قومونو ورسره د پوسټو جوړولو او پرمختګ خلاف جګړه هم وکړه، خو د ملاتړ نشټوالي په وجه ناکام شول.
د ممند ټول قانونه شالای و ولای و مایا و سرکنډ او د کوکاخلو پوری دا مرګډ شو او د مایا په سر او په نارګي غخم ته واړول چې بیا کله جنگ زبنګ د توانه وته نو تقریبا چې دریم په شهیدان ورکړو وم په زخمیان ور.
د همدی سیمه او بل وسیدونکې ګل رحیم راته وویل ل دوی څخه په خوا د ډیورن کرخه ډیر لري و او تر هغه ځایه به دوه ورځې په پخو مزل کوو. خوسی کورونو ته را رسیدلې ده.
د سی وختو چې موږ به د شالۍ درینه روان شو دور ز مزل موږ پیدا کوو به د پاکستان رخ به تر سی دا غو وخت پوری چې سو امریکانین کلرال نورو رو را روان شو دلته القیدی دی موږ د غزمن وطنی خلک او دلته دادی او دلته دادی حتی دا چې موږ د کوټې د پاسه نه دی وځکه چې په خاپه کې وو اوس موږ د کوټې د پاسه دی.
د ناړی ولسوالی یو قومي مشر چې د نوم خودل او غک سبتول زخه ډډه کوي وایي د ظاهر شاه او د سردار محمد داود خان په حکومت کې د قومونو او قبایلو چارو اداره کې دند تر سره کوله. د هغه په وینا په افغانستان کې د جګړو پیل کې دوه وړاندې د باجوړ په خار کې د قبایلو دفتر او په یک غون کې خونځه درلود چې مامورینو او خونکو تبا افغان حکومت معاشونه او امتیازات ورکول. هغه وای خو پاکستانی حکومت په افغانستان کې د اوږدې جګړې څخه ګټه پورته کړه، د ډیورن کرخې نخې وران کړي او د کونړ خاور کې وران دی راغې.
دروژي رنگونه
سلامونه تاسو ته ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته شمشاد افغاني مې کابل خر رسیدون کې تر دې دم پر روژې ډیره خطرې راشي ځکه موسم په کې ډیر خایسه موسم دی. کاروبار خود سه د روژې دی اول نه نیولې تر لسمه پر دومره کاروبار نوي دوکانونو کې بازارونه پټه پاو دی ولاړې با دغه نه بيد اس شي د لسم نه نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نيسي. شکر دی به هم دومره کیږي د ژوند ور باندې مخته وړلې شو.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول وو، حداقل لس دولس دیارلس نفره وو. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هېوادو کې دي، څوک خو کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پر شنمي اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد او زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالی و همه پلکورانه سری و زای جماعتی پشنه می بودد.
د مخام لر نږدې کېدو سره د افطار چمتووالی هم یو ښکلی احساس لري، او شخصا زه هڅه کوم چې افطار ته ساده خو ویټامین دار خواړه برابر کړم، او د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تیر کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي، او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خوشحاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.